په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعته خبري مجله پیل سوې. السلام علیکم، نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب 23 د نومبر 15. په راپورونو کې اوري چې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت لوېدو خلک اندېښمن کړي.
په تېرو شلو کلونو کې دې نرخته نه لی راولېدلې، یو دوره کې نوي ته رسېدلې وه چې ډېر محدود وخت لپاره وه.
د دې مالي موضوع په اړه له یوه متخصص سره مرکه هم خبرو. ځینو فعالانو یو ور بیا د طالبانو غوښتنه کړې چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. پر کور ناستې نجونې وایي
موږ سرنوشت باید معلوم شي چې موږ مکتبونه کله خوسیږي، باید موږ ښوونځي هم بېرته شروع کړي.
د سوداګرو ښځو د کاروبار پر خرابېدو هم راپور خبرو.
د دې کاروبار ټوله پل شوي دي او دوی کوی نه شي چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي.
دا خبري مجله تر اونیمو بجو ده، پیل د خبرونو کېږي. دایش په کابل کې د وړمې ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت ومانه. د ملګرو ملتونو یوې ادارې له افغانانو سره د بشري مرستو پر زیاتولو ټینګار وکړ. په ایران کې زلزلې زیانونه اړولي دي. داعش یا د اسلامي دولت ډلې د کابل په یوه شیوه میشته سیمه کې د وړمې ورځې د بمی برید مسؤلیت ومانه. روټرز خبری اژانس تیر شپه ناوخته راپور ورکړ چې داعش ډلې په خپل ټلګرام کې د شنبې ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت ومانه. د شنبې په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې په یو موټر کې چاودنه وسوه او وروسته یې اور واخیست. طالبانو ویلي په چاودنه کې یو تن وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو دا ظاهراً په یو ټونس ډوله موټر کې تر اور لګیدنې وروسته چاودنه وه. که څه هم طالبانو پرون ادعا وکړه چې د دوی له واکمنېدو سره په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې، خو په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څانګې په دې موده کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او یو ور بیا په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې د افغان بزګرانو او مالدارانو د معیشت ژغورل باید لومړیتوب ولري. د دې ادارې مرستیال او له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې د برخې مشر فیبریزیو سیزاریتی پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغانستان کې کاروبنګر تخمونو ته اړتیا لري او مالداران باید د خپلو څارویو لپاره خواړه چمتو کړي. چې د ښاغلي سیزاریتی په وینا افغان بزګران او مالداران د دې اړتیا د پوره کولو لپاره نغدو پیسو ته اړتیا لري. د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایی ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکی ټیم مزار شریف ته رسیدلی. د ازبکستان او افغانستان ځینو رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځنګړي استازي اسمت الله ایرګاشوف په بلخ ولایت کې د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې په مزار شریف کې د هوایي ډګر د فعالیت له بیا سمېدو سره مرسته کوي. ویل کېږي چې د ازبکستان تخنیکي ډله کې 10 تنه شامل دي. رسنیو د ښاغلي ایرګاشوف له قبل ویلي چې د مزار شریف هوایي ډګر په ترمیم او بیا رغونې سره به بیا دغه میدان د نړیوالو او کورونیو الوتنو جوګه سي. د جرمني پولیسو ویلي چې 14 تنه پناه غوښتونکي د یوې لارې په ټریلر کې موندلې دي. د جرمني خبري اژانس په حواله دغو کسانو ویلي چې د افغانستان دي. پولیس وایي دا پناه غوښتونکي د ختیځ اروپا له هیوادونو په پټه لارې ته ختلي وو او غوښتل یې چې ځانونه جرمني ته ورسوي. پولیسو دغه کسان د ایرلانګن ښار باوریا سیمې ته نږدې موندلې دي. په دغو کسانو کې 11 ماشومان او 15 غټان شامل دي. پولیس ویلی د لاری چلوونکی د دغه کسانو په انتقال کې لاس نه درلود. د ایران دولتي ټلویزیون د دغه هیواد په جنوب کې د دوو زورورو زلزلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه زلزلې بندر عباس ته څیرمه سوي چې تر اوسه یې لږ تر لږه یو تن مړ کړی دی. دولتي ټلویزیون وایي په هرمزګان ولایت کې د دغه زلزلو شدت د ریشتر په مقیاس 6.3 او 6.4 درجه وو. د هرمزګان والی عزیز الله کیناری خبریالانو ته ویلي د بندر عباس په جنوب کې د زلزلې له کبله د ودانیو دیوالونو درز کړی دی. د ځایي چارواکو په خبره د ژغورنې ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلې دي. د لیبیا د ټاکنو ملي کمیسیون د راتلونکي میاشتې ولسمشرې ټاکنو ته د پخواني دیکتاتور معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د کاندیداتوري خبر ورکړ. نه څلوېښت کلن سیف الاسلام چې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د 2010 میلادي کال د پاڅون پر مهال د بشر ضد جرمونو په تور تر تعقیب لاندې دی، د لیبیا په جنوب کې د ټاکنو ملي کمیسیون ته د کاندیداتوري اسناد وړاندې کړل. د لیبیا د انتخاباتو عالي کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل چې سیف الاسلام د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د کاندیداتوري ټول قانوني شرایط پوره کړي دي. وروسته له هغې چې د لیبیا پخوانی دیکتاتور واکمن معمر القذافي په 2011 میلادي کال کې تر 40 کلنې واکمنۍ وروسته د پاڅونونو له کبله له واکه وپرځول سو او بیا وروسته ووژل سو. سیف الاسلام هم په هغه کال د یوې وسله والې ډلې لخوا ونیول سو. سیف الاسلام قذافي د 2011 میلادي کال په جون میاشت کې بیرته خوشې سو. د 2020 میلادي کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام پای لوبه استرالیا وګټله. د دوبی د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې د پرونی لوبي ټاس استرالیا وګټه او نیوزیلند ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. نیوزیلند د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د استرالیا لوبډلې ته د 103 منډو هدف وټاکه. استرالیا په 19 اور کې دې هدف ته ورسېده او د لومړي ځل لپاره د نړیوال شل اوریز جام اتلولي خپله کړه. د استرالیا د لوبي کیپټن آرون فینچ وویل:
We had such a belief in our group that we were good enough that our team
موږ په خپل ټیم ډیر زیات باور درلو دا چې موږ د لټر ټولو نړۍ لغوره او مناسب لوبغاړو جوړه ده. خو باور وکړي چې شلاوري ز لوبو کې خبخت هم ضرورت لري. خو موږ ډیر ښه کرکټ وکړ، موږ ټیمونه تر فشار لاندې راوستي او یو بریدګر لوبو مو
وکړ.
د استرالیا په توپ وهونکو کې میچل مارش تر نورو ډیری و او یا منډې وکړې او خپل لوبډلې اتل کړه. تر څنګ ډیوډ وارنر 35 او ګلن ماکسویل 28 منډې وکړې. دا د شلو اورونو د مسابقو لومړنی جام دی چې استرالیا یې ګټي، خو له دې وړاندې 15 وارې د 50 اوره نړیوالو سیالیو جام ګټلی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې دراپورونو برخې ته ورزو. افغانۍ د ډالرو په وړاندې په تیرو دوو لسیزو کې پرون تر ټولو ټیټي سطحې ته ورسېده. یک شنبه په افغانستان کې یو امریکایي ډالر په 95 افغانیو هم بدل سو. د افغانستان بانک بخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډول وی د افغانیو ارزښت پر بهرنیو مرستو او تجارت متکی او پورته وو. اوس د دې دواړو په نشتوالي او کمښت کې د افغانیو ارزښت په بیساري ډول ټیټ شوی دی. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
په پلازمینه کابل کې د پیسو د تبادلې په تر ټولو لوی او مشهور مارکیټ شاهزاده سرای کې یک شنبه یو امریکایي ډالر آن 95 افغانۍ ته ورسېد. تر شلو کلونو کې دا نرخ بې ساری ګڼل کیږي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ای راپور ورکړی چې نږدې شل کاله پخوا 2002 کال کله چې نوي افغاني بانک نوټونه په جرمني کې چاپ شول، هغه وخت د یو امریکایي ډالر بیا 3.5 افغانۍ و. د افغانستان بانک پخوانی رئیس خان افضل هډوال د ډالرو د بیساري بای لوړېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه نه ابدا، په تیرو شلو کلونو کې د نرخ ته نه راولېدلې. یو دوره کې نوي ته رسېدلې وه چې ډېر محدود وخت لپاره وه. د افغانۍ نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و.
د اګست په 15 د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼ شمېر افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. تر ډېره وخت سوداګري، صادرات او واردات په ټپه ودرېدل او بهرنۍ مرستې هم بندې شوې. همدا و چې د نږدې درېو میاشتو په موده کې ډالر له شاوخوا 10 افغانیو راپورته شول او آن تر 95 ورسېدل. افغانستان بانک پخوانی رئیس ښاغلی هډوال وایي پخوا به حکومت د پیسو د نرخونو د ساتلو لپاره وخت په وخت په مارکیټ کې د پیسو په ویش سره مداخله کوله او په دې لارې به افغانیو نرخ ثابت ساته. هغه د افغانیو د بیې د دې بې ساري لوړېدو د تاثیراتو په اړه وویل:
قیمتونه لوړېږي، اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري. په همدې دلیل باندې به موږ په مارکیټ کې مداخله کوله. بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي، ارزښت د پیسې لوېږي. بیا د دې تر څنګ چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم، خپل د دولت بودیجوي کمبودي زیاتېږي.
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په بهرنیو اسعارو په تیره بیا ډالر باندې راکړه ورکړه بنده کړې او د خلکو پیسې هم په افغانۍ ورکوي. د افغانستان بانک تازه د ډالرو د دې بې ساري لوړېدو په تړاو څه نه دي ویلي، خو له څو ورځو د خلکو د پیغامونو په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره کنګل شوې پیسې ورخلاصې کړي. د کابل دوو اوسیدونکو او دوکاندارانو ابراهیم او محمد صالح د افغانستان بانک په ټویټر باندې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ویلي:
زمنګ جامع جهانی نه دایل دا کوم سرمایه چې د منګال ته نیولې دا د باید موږ ته خوشی کی دا موږ سره زیاته دا ظلم دا منګ فقر بشارګي سره مخې په دې چې د منګ ټوله شتمنی هغه بند کړی دا حواله بند دی وړې والا تجار وړو والا ټول مشکلات غاز والا دا ټول په حواله کې ټوله تبندې باید دا موږ ته خوشی منګل ځوان داخل کړو
سازمان بین الملل او امریکا چې کوم بند شولای د منګ پیسې دغه منګ اقتصاد ته ډیر سخت ضربه وارد کړی دا او منګ دغه خواهش کوو دغه منګ غوې نه تقاضا کوو چې دغه زمونږ پیسې خوشی کی ترسو وکول شو موږ خپل وطن تم پیشرفت ورکو خپل کاروبار تم پیشرفت ورکو
د طالبانو په بیا واکمنې دو سره متحده ایالاتونو د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر کنګل کړی او د طالبانو او خلکو له مقرره غوښتنو سره سره موافقه نه ده کړې چې طالبان دې پیسو ته لاسرسی پیدا کړي د راپورونو له مخې د افغانستان په بانکونو کې نغدي پیسې په 13 بیا ډالر په خلاصېدو دي او دا چاره نه یوازې دا چې د افغانیو ارزښت سخت زیانمنوي بلکې په عمومي توګه د خوراکي او استهلاکي توکو بیې آن دوه برابر ته رسولي
ومردل چې یک شنبه په افغانستان کې یو امریکایي ډالر په 15 افغانیو تبادله سو د پتیرو 12 کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو تر ټولو ټیټه بیه وه د افغانستان بانک په خوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډوال وی د افغانیو ډیر چلښت د بهرنیو مرستو او کاروبارونو درېدو د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت راکم کړی دی صفی الله ستنګزی له شغلی هډوال څخه په مرکه کې نور توضیحات وغوښتل
په ابتدا اورازو کې افغانۍ ډېر ارزښت د لاس ورنه کړ دغه هم د دلیل بلکې اساسي دلیل دلیل دا چې بودیجه ځای په ځای ولاړه وه دولت پیسې نه ورکولې د هیڅ نه د قراردادانو پیسې وي نه د مامورینو معاشاتو نو هیڅ افغانۍ بازار ته نه ارزه کېدله الګي پیسې وي هغه تقاضا هم دومره وساتله چې نرخ ثابت وساتل شي اوس په مرور د زمان چې څومره دولتداري طرف تخویق قدم اخلي مخکزي معاشات ورکي خلکو ته د قراردادونو پیسې ورکي عادي انکشافي بودیجه من سره دي نو طبيعي ده چې افغاني به بازار ارزښت کې
خغلې هډوال
نرخ به
تاسو 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 په خپل کاري دوره کې او ترغه مخ کې هم د یو اقتصاد پو په صفت باندې دغه د پیسو نرخونه اتمن څارل دغه سي د افغاني نرخ کله هم په دې اندازه باندې رالویدل یو په دغه تیرو شلو کلونو کې کڅنګ
نه 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 ابدا په تیرو شلو کلونو کې د نرخ تنور او نه لري رالویدل یو دوره کې نوې تک رسیدلې و چې ډېر محدود وخت لپاره و ځکه ما مختص طرز کې چې د افغاني نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و
یعنی اوس د تاسو خبر بله زه غواړم اوم چې یعنی پیسې به خپل هغه واقعي ارزښت او واقعي نرخ هم لري چې د افغاني او دغه د اوس کرا راخکاری پم دي خاطر هم دا سره لویدلې دي
د افغاني او واقعي او اساسي نرخ موږ نه شو ټاکلې ځکه موږ کوم تولیدي مملکت نه یو موږ نرخ د افغاني هم چې ده هم په خارجي کومکونو ولاړ نرخ دی که چیرته موږ حقيقي نرخ ته زو حقیقی نر خدا دی چې دوغمره پیسې چې په 40 کې دي همدغه د افغانستان د اقتصاد تکافو پیسې هم نه دي نو موږ باید د خلکو د ضرورتونو رفع کول لپاره نور پیسې نشر کو نشر بیا په تخنیکی لحاظ چې کومره اقتصادي رشد په مملکت کې نشته په دا اوس نو نه کې زیات نر زیات نشر چې هغه انفلاسیون من سره وړي او ارزښتي ورزي
دغه چې نرخونه د ډالر او یا د نورو بهرنیو اسعارو چې تبان ډالر په سر کې دي د چا خبره آسماني کیږي او اوج ترسيږي هغه مستقیم تاثیر څه دی فکر کوي چې نرخونه هم د مواد ور سره جګزي کڅنګه
تبدا سل فی صدق بالکل قیمتونه لوړیږي اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري خلک داغي به قدرت د توانایي چې مونږ ویل پاندې دلیل باندې به مونږ په مارکیټ کې مداخله کوله بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي ارزښت د پیسې لویږي بیا د دې تر څنګ چې خلک پیسو ته نه وي شه دا نه اخلم خپل د دولت د بودیجوی کمبودی زیاتیږي هغه بجټ دیفیسټ سي ځکه زیاتیږي چې پیسو ارزه خولېږي څومره جنس او خدمات چې دوی غواړي راوونی سي په هغه اندازه پیسې بیا نه لوي بیا مجبور دي چې ډیر نشرو کی په ډیر نشر کې مونږ د اصلي اقتصادي اصول نه یا د پولیس سیاست نه وځو چې د پولیس سیاست نه وځو پیسې ارزښت ولېږي خلک په اعتماد د لاس ورکي او قیمتونه لوړ زی زکه هغه قیمتونه به بازار کې نه پاتې کیږي. نو په داسې ځای کې چې افغانستان ډېر ابتدایي مالی نظام کې قدم ایښی و، مونږ یو څو ستنې د مالی نظام جوړې کړې وې چې هغه باید نور انکشاف کړی و چې متاسفانه ونه شو. په دغه مرحله کې مونږ د اوس په اوسنۍ اوس چې مونږ تاسو بحث کوو، مونږ په دوه ځایونو کې سره ولاړ یو. یا دا د خدای ناخواسته چې مطلق به مونږ سقوط کوو، او یا دا دی چې مونږ به دې ته نجات ورکوو.
د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډول و چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو پر مسله خبرې کولې. بشپړه مرکه د ازادي راډیو پر ویب سایټ اوریدلای سي، ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په خپله پرونۍ غونډه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په حملو کې د یوې کورنۍ د دریو نسلونو د غړو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د معصومی رجبي یادونه شوې چې د خپل کور په خوا یې د خپلوانو د ډلې د ورتګ په لیدو په ژړا شوه. د هغې کورنۍ غړي او خپلوان په تېرو دونیو کې دوه وارې هلته د ویر کولو لپاره سره راټول شول. یو د افغانستان په شمال کې د شیعهګانو پر یوه جومات په ځان مرګي برید کې د معصومې د میړه د وژل کېدو له کبله، او بل وار په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات د حملې له کبله چې د هغې خسر پکې ووژل شو. پیښه کې د هغې د 15 کلن زوی میسم پر سر چری لګیدلې وې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي معصومه رجبي د خپل زوی میسم رغېدو ته هیله منه و، خو کله چې د خپل خاوند د اکا زامنه او خپل مور د ژړا په حالت کې ولیدل، او پوهېده چې زوی هم له لاسه ورکړی دی. د ورځپاڼې د مقالې په دوام په افغانستان کې د شیعهګانو په وړاندې موجودو ګواښونو ته اشاره شوې چې له لسیزو راهیسې دوام کړی، او د ورځپاڼې په حواله په پیل کې طالبانو د دوی پر خلاف حملې کولې، اوس په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه کوي. د مقالې لیکوال زیاتوي ډیر کم کسان هغه واقعیت چې معصومه او د هغې کورنۍ ورسره مخامخ دي درکوي. د لیکنې له مخې یوازې په دونیو کې د هغې په کورنۍ کې یو نیکه د هغه زوی او لمسی ووژل شول. د افغان نارینه او د دریو نسلونو هغه غړي چې د خپل عمر زیاته برخه په جګړو کې انتېره کړې وه، خو بالاخره په بېلابېلو پیښو کې ووژل شول. نیویارک ټایمز زیاتوي په افغانستان کې زیات شیعه وګړي د وحشت له نوي فصل په ډار کې دي، او په دې فصل کې هم د دوی د امن ټینګول د طالبانو په غاړه دي چې یو وخت خپله دوی دغه شیعه وګړي په نښه کول. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ غونډه کې د فاطمې احمدي په نوم د پولیسو د یوې پخوانۍ افسرې په باب لیکنه خپره کړې چې ویلي دي طالبان د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې کور ته راوختي وو، د هغې د زوی پر مرۍ یې چاړه ایښې وه، او له هغې د وسلې د تسلیمولو غوښتنه وکړه، خو دا وایي چې په کور کې یې وسله نه درلوده چې طالبانو ته یې تسلیم کړي. دغې پخوانۍ افسرې ادعا کړې چې طالبانو وروسته ډبولې له ویښتو په ځان پسې راکش کړې او ځورولې ده. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي فاطمه احمدي چې له خپل خاوند جلا شوې او د دوو وړو ماشومانو مور د ویلې نه پوهېږي، د هغې د کور ادرس چا طالبانو ته ورکړی و، تر دې پیښې وروسته وتوانېده ځان پاکستان ته ورسوي. د ګارډین په لیکنه کې راغلي لکه چې طالبانو یو وار بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ګڼو ښځینه پولیسو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو پیښو کې په غور ولایت کې د بانو نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیس هم شامله ده چې د رسنیو د راپورونو له مخې د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوه. طالبانو هغه وخت ویلي وو چې په دې وژنه کې دوی لاس نه لري او څېړنې به وکړي. که څه هم طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته عمومي بخښنه اعلان کړې، خو بیا هم د افغانستان له بېلابېلو برخو د تېر حکومت د کارکوونکو پوځیانو فعالانو او نورو شخصیتونو د نیولو ځورونې او وژنو راپورونه ورکول کېږي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نن درې میاشتې پوره سوې، خو لا هم په میلیونونو نجونې له ښوونځیو محرومې دي. اوس مهال د طالبانو حکومت د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته پرېږدي. له شپږم ټولګي پورته د میلیونونو نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل په هیواد کې دننه او بهر له غبرګونونو سره مخامخ سوي. ځینو ښځینه فعالانو ویلي چې د طالبانو اوسنی حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د شوونځیو د بیا پرانستو اراده نه لري. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
بینظیر په بدخشان کې د یولسم ټولګي زده کوونکي د خو د میلیونونو نورو افغان نجونو په څیرې د زده کړو برخلیک معلوم نه دی. وایي نه پوهیږي چا ته خپل شکایت ثبت کړي.
با گذشت هر روز نگرانی مو بیشتر می
ده. هر مرز پتیر دو سر از مونگ تشویش لا زیادیگی زکه چه خوانزه تا نتلل در راتلون که لپرا مایوسی را منسته کوی. مونگ نپویگو چه کم مقام تخبر شکایت ثبت بکرو سوز مونگ گواری
تا از این بحران نجات پیدا بکنه.
طالبان لنن پورا دریم اشتیمخی کابل تنن و تلو دوانسان واکی پلاست واخیست. په لومړیو کې د هلکانو ښوونځي هم تړل دي، خو له کابو یوې میاشتې وروسته یې پرانیستل. مګر د نجونو د متوسطو او لیسو د بیا پرانیستې په اړه لا هم پریکړه نه ده کړې. ځینو ولایتونو کې بیا د لیسې د دورې نجونې ښوونځیو ته ځي، خو ګڼې نورې چې بیا له دې امتیازه محرومې دي وایي دوی ته دې هم اجازه ورکړل چې ښوونځیو ته ورشي. د زوحل په نوم یو افغان زده کوونکی وایي
ښایي موږ سرنوشت باید معلوم شي چې موږ مکتبونه کله خوسیږي. په ځینو ولایتونو کې لکه سریفور شو، بلخ شو او مزار شریف کې په داسې ښوونځي شروع دي، باید موږ ښوونځي هم بیرته شروع کړي.
اوس مال په بلخ، سمنګان، جوزجان او هرات کې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شوې ده. هرات کې بیا د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې دا چاره ځنډنی شوې. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار لپاره د کړنلارو جوړولو خبرې کوي، خو د درېو میاشتو په تېرېدو د دوی د کړنلارې درک نه لګېږي. د ښځو او بشري حقونو فعالان بیا په دې نظر دي چې طالبان په یوه او بله پلمه د نجونو د تعلیم اجازه نه ورکوي او له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستې اراده نه لري. په دې ډله فعالانو کې یوه هم د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسف زئی ده. هغې پرون بی بی سي ته وویل له دې اندېښمنه ده کوم بندیز چې طالبانو د نجونو په تعلیم لګولی او لنډمهاله یې بولي په حقیقت کې به لنډمهاله نه وي. ملالی یوسفزئی وویل په 1996 کال کې د طالبانو د رژیم لخوا ورته بندیز 15 کاله دوام وکړ. طالبانو د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ د خپلې واکمنۍ پر مهال افغان نجونو او ښځو ته اجازه نه ورکوله چې زده کړې وکړي او له کوره بهر کار وکړي. د بشري حقونو د څار د ښځو د برخې مشر حیدربار هم په دې وروستیو کې ویلي وو د طالبانو هغه ژمنه چې په ټول افغانستان کې به د نجونو لپاره له شپږم ټولګي پورته ښوونځي بیرته پرانیزي د باور وړ نه ده. د بشري حقونو د څار سازمان پر طالبانو غږ کړی چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د درې میاشتو په تېرېدو بیا هم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط په دغه هیواد کې د نجونو او ښځو د حقونو بشپړ رعایت دی.
دینی افغانی سوداګری میرمنې د خپل کاروبار د سقوط په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې په بیلابیلو تولیدي برخو کې یې پانګونه کړې خو اوس یې کارخونې تړل سوي دي. په یو راپور کې په دې اړه د طالبانو توضیحات هم اوریدلی سي.
فرشته موحد په کابل کې د لزګونو سوداګرو میرمنو یوه ده چې د لوجستیک، انځورګرۍ او د مهرنسا په نوم د جامو جوړولو په یوه شرکت کې پانګونه کړې وه. نږدې لس کاله ورسره یو شمېر ښځې په کار بوختې وې او دوی هم په عادي ډول خپل کار روزګار ته دوام ورکاوه. میرمن موحد ازادي راډیو سره خبرو کې وایي هر میاشت نږدې 200,000 افغانۍ عاید درلود او د هغو جامو پلورنځیو څخه چې دی جوړ کړي وو هم په میاشت کې 15,000 افغانۍ د دې جیب ته ګټه ورتله. خو زیاتوي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د امنیتي اندېښنو له امله خپلې ټولې چارې درولې دي.
د جمهوریت له سقوط او د طالبانو له راتګ وروسته مې ټول کارونه درېدلي او خپلو کارکوونکو ته مې ځواب ورکړی. اوس په کور کې یم، نسم کولای کار وکړم. په تا مایم چې وضعیت کوم لوری ته درومي څو یو ځل بیا خپل کار او روزګار پیل کړم.
میرمن موحد زیاتوي تر اوسه ورته طالبانو د کار ته درېدو او یا هم پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو په خبره یې که دوی د کار اجازه ورکړي حاضره ده چې خپل فعالیت بیا ځلي پیل کړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو لپاره د سوداګرۍ د پراختیا شبکه وایي د مخکینی جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له راتګ وروسته ښځینه سوداګرو او پانګوالو ډېر زیان لیدلی. د دې شبکې رئیس ممتاز یوسفزئی ازادي راډیو ته وویل د ښځینه سوداګرو ستونزې او اندېښنې زیاتې شوې دي.
تقریبا د سلور میاشنه دی خواته چې دغه دولت سیاسي راغلی ده، د دوی کاروبار ټوله بند شوي دي او دوی کوی نشي چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. نو دغه لوی ستونزې ده، ځکه چې ډېره کورنۍ چې ښځې چې موږ سره کار کوي دوی خپل کور کې ناراور څوک نه لري.
میرمن یوسفزی زیاتوي ښځینه پانګوالو په څلورویشت ولایتونو کې په کرنې، جامو جوړولو او ګنډلو، د شاتو او مربا د تولید او د زعفرانو فارمونه درلودل چې خپل تولیدات به یې له هېواده د باندې هم صادرول. د هغې په خبره اوس هم یو شمېر ښځې په ولایتونو کې فعالیت کوي، خو دوی د خامو موادو له کمی سره مخ دي او تر خوا یې د دوی تولیدات بازار نه لري چې له ستونزو سره یې مخ کړي دي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات و فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې پر وړاندې هیڅ ډول خنډ او ستونزه نشته.
ښځې کولی شي خپل کارونه مخته یوسي. وړاندې یې لاسي صنایع درلودي، وړې سوداګري یې درلودي. موږ یې هم یو نندارتون کې ګډون وکړ. دوی کولی شي د اسلامي اصولو په رڼا کې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د سوداګرۍ وزارت همکار دی.
افغان ښځو تېرو شلو کلونو کې د نارینه تر څنګ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعاله ونډه درلوده. تو دوی یو شمېر په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې هم پانګونه وکړه او تر خوای د خپلو تولیداتو په مټ نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړه. دوی له خپل کار روزګار سربېره د یو شمېر نورو ښځو د ژوند اقتصادي څرخ ته هم حرکت ورکړی او یو ډېر شمېر ښځې په کار وګمارلې. مخکینی جمهوري نظام تل د ښځو په مساویانه ونډې ټینګار کاوه، خو کله کله ښځو نیوکه کوله چې ونډه یې سمبولیکه او یا هم کمه ده. اوس د افغان میرمنو غوښتنه له طالبانو هم همداده چې اجازه ورکړي په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. هغه غوښتنه چې تر ډیره د نړیوالې ټولنې لخوا هم د طالبانو حکومت ته د مشروعیت د ورکولو د یو شرط په توګه مطرح ده.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د پنج شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
تاسو آزادي رادیو ته ورجست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د داعش یا اسلامي دولت دلی خراسان څنګه د کابل په یو شیوه میشته سیمه کې د وړمې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. طالبان وایي په هغه پیښه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د